په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجملند او زما نور همکاران مو د ازادۍ رادیو په یو بل خبرونه کې هرکلی کوو. دا زموږ ماښامنۍ نیم ساعته خبري مجله ده. په کې به افغانستان ته د پاکستان د یو شمېر سیاسي ګوندونو د مشرانو د سفر حال درکو. نور رپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. احمد شیبر د افغانستان او نړۍ خبرونه تراوري.
یو شمیر پاکستانی سیاستوال کابل ته درسیدو په حال کې دي. په پاریس کې نن په ډزو کې د پولیسو یو افسر ووژل شو، او تاجکستان د ازبکستان د اسلامي تحریک یو ګروپ نیولای دی. تمه ده چې نن په همدې شیبو کې د پاکستان درې سیاستوال، محمود خان اڅکزی، افراسیاب خټک او آفتاب احمد خان شیرپاو، کابل ته ورسی شي. دا خبره د ولسمشر اشرف غنی ویاند نظیف الله سالارزی ازادي راډیو ته وکړه. مخکې داسې راپورونه خپره شوي وو چې د پاکستان و تنه سیاسي مشران چې په هغوی کې د ملا فضل الرحمن نوم هم اخیستل کېده، کابل ته ولاړ شي. د فضل الرحمن د جمعیت علماء اسلام ګوند پښتونخوا ویاند ملا جلیل جان ازادي راډیو ته وویل چې مولانا فضل الرحمن د مصروفیتونو له کبله کابل ته نشي تلای. بل لور ته په کابل کې نن د ملا فضل الرحمن پر ضد مظاهرې وشوې. د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر ګڼ افغانان تورنوي چې د طالبانو پلوي کوي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د کابل په نهمه امنیتي حوزه کې د مقناطیسي ماینونو یو زیرمه کشف کړې ده. د دغه ریاست لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې د مقناطیسي ماینونو دغه زیرمه په پولي چرخي سیمه کې په یو لړ عملیاتو کې پیدا شوې او په تورو یو کس نیول شوی دی. د ولسمشر اشرف غنی د فرمان نه مخې نن د هرات ولایت له زندان څخه شپېته بندیان خوشي شول. د هرات د محبس مدیر عبدالله عزیزي ازادي راډیو ته وویل چې د میلاد النبي په مناسبت ولسمشر د 200 تنو د خوشي کولو حکم کړی چې اتلس شذو په ګډون شپېته تنه نن خوشي شول او نور به پر راتلونکو ورځو کې خوشي شي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په دوبۍ کې د سکاتلند ملي ټیم لوبډلې ته په 8 وکټو ماتې ورکړه. لومړی بیټنګ سکاتلند وکړ او په ټاکلو 45 ورونو کې 220 منډې د 8 لوبغاړو په سوځېدو وکړې. افغان لوبغاړي د 2 کسانو په سوځېدو دغه هدف په داسې حال کې پوره کړ چې لا 240 توپونه پاتې وو. پولیس وایي چې هغه پولیس افسر چې نن د پاریس په څنډه کې ډزې پرې شوې وې مړه شوه. دا پېښه یوه ورځ وروسته تر دې وشوه چې ګمان کېږي چې مسلمانو وسلوالو په پاریس کې د شارلي ابدو پر تنظیم مجلې برید وکړ او 12 تنه یې ووشل. پولیس وایي چې نن یوه ښځه پولیس د عامه خدماتو لوی کارکونکو سره د پاریس په جنوب کې سخته ټپې شوه. د پولیسو یوې سرچینې فرانس پرس اژانس وویل چې یو سړی چې د مرمۍ ضد واسکټ په ځان کې وو پر دغو کسانو د ماشیندارو ډزې وکړې. تر اوسه دا معلومه نه ده چې دا پېښه له پرونی سره ارتباط لري که نه لري. د چهارشنبې په ورځ مخپټو وسلوالو د دوو پولیسو په ګډون 12 تنه د شارلي ابدو په دفتر باندې د حملې پر مهال ووژل. د فرانسې صدر اعظم مانويل والس نن د کابینې له بیړنۍ غونډې وروسته خبریالانو ته په پاریس کې وویل موږ په جدي ډول هغه کسان څارو چې پرون یې برید کړی و. موږ د امنیت لپاره پلان لرو، له خپلو همکارانو سره په سیاسي برخه کې کار کوو څو خپل ملي وحدت تضمین کړو. دا هغه څه دي چې مخکې هم شاهدان وو. موږ د خلکو اندېښنې درک کوو او د هغوی په اړه له حکومتي چارواکو سره شهیدلی یو او وضعیت په دقیق ډول څارو. وړاندې به په خپرونه کې د پاریس د پرونی برید په اړه د افغانستان او نور اسلامي نړۍ له عکس العملونو تاسو خبر کړو. په تاجکستان کې چارواکو د هغو څلورو سرحدي ساتونکو هویت افشا کړ چې تېره میاشت په افغانستان کې یوه ناپېژاندې وسله والې ډلې اختطاف کړي وو. د تاجکستان لوی څارنوالي د خوتلان په سیمه کې چې د دغه هېواد په جنوب کې ده په یو بیان کې نن وویل چې دغه څلور تاجکان په دسمبر میاشت کې افغانانو برمته کړي وو. د ازبکستان د اسلامي تحریک د یو پټ ګروپ د یو مشر له خپلو لسو نورو ملګرو سره په تاجکستان کې نیول شوی دی. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې د تلویزیون د لارې پرون خپور شو وویل چې اکرم حلیلوف چې پخوا په یو جماعت کې امام و له خپلو ملګرو سره د شهرینو په سیمه کې چې د مرکز دوشنبه د لویدیځ په 50 کیلومترۍ کې ده نیول شوی دی. د تاجکستان د کورنیو چارو د وزارت په وینا داسې ګمان کېږي چې دغه ډلې پلان درلود چې د پولیسو پر یو مرکز برید وکړي او وسلې ترلاسه کړي. وسلوالو په پاکستان کې هغه کس وواشه چې اسلامي مقدساتو ته په سپکاوي تورن شوی وو او دوی اونې مخکې محکمې خوشي کړ او ویل چې دا سړی ذهن ناروغه دی. پولیسو نن وویل چې اسلام آباد ته نږدې د ټکسیلا په سیمه کې د 250 کلن عابد محمود جسد موندل دی. پولیس وای چې عابد محمود لخپل کور وسلوالو دوی ورځې مخکې تښتولی وو او له نږدې پر سر او ټټر په مرمیو وشتل شوی دی. چارواکي وای چې د عابد محمود په اړه تحقیقات روان دي. دی به هوټل خاوند وو. مسول کسان وای چې دا به معلومه کړي چې دی په شخصي دښمنۍ وژل شوی دی که څرنګه. محمود په 2011 میلادي کال کې د کفر په تور نیول شوی و. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او مطالبه اوریدلی شئ. د پاکستان د سیاسي ګوندونو د یو شمېر مشرانو هیئت کابل ته پلار دی. په دې اړه په ریپورټ سربیره به واورئ چې د افغانستان د ولسمشر ویاند وایي ولسمشر غنی به ایران سره د ستراتیژیک تړون د لاسلیک لپاره په یو مناسب وخت کې هغه هیواد ته سفر وکړي. یو امریکایي سناتور وایي د افغان ولسمشر هغه وختونه مهمه ده چې نړیوال ځواکونه دي د 2014 کال نه پس هم په افغانستان کې پاتې شي. په دې موضوع هم ریپورټ رولا دی به مام خبر کو چې د افغانستان په ګډون ګڼو اسلامي هیوادونو او موسسو په پاریس کې د شارل ابدو پر تنظیم مجلې شوې برید قندلې ده. او که وختو نو د کابل د دینی عالمانو د شورا د چارواکو لاغه وختونه به مام خبر کو چې د دولت اقواړي د خصوصي تلویزیون پر خبرونو کې دی بدلون راولي. دوستانو تاسو مغغلا ساده رادیو ناوړی. نن سهار ټاکل شوی و چې د پاکستان د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشران په یو هیئت کې کابل ته ولاړ شي چې وروسته افغان چارواکو ویل دا سفرې د نن ورځې د سهار نه دا ورځې وروستیو برخو ته ځنډیدلی دی. اوس ویل کېږي چې دغه هیئت له پاکستان نه روان شوی دی او ښایي په څو شیبو کې کابل ته ورسیږي. همدا اوس زموږ خبریال صفی الله ستانکزی راسره دی. نور به له دننه واورو. ستانکزی صاحب، دغه معلومات چې موږ ترلاسه کړي دي تاسو هم تاییدوئ؟ واقعا دغه هیئت روان شوی دی، کابل ته رسیدلی دی او که وروسته به رسیږي؟
د افغانستان د جمهور رئیس ویان نظیف الله سلرزی څو شیبې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې دغه هیئت باید نن مازدیګر مهال کابل ته رسیدلی وای، ځکه چې دوی وای په حرکت کړی دی. نو په څو شیبو کې به، یعنی په همدغه ماښام کې، په څو شیبو کې کابل ته رسیدونکي دي، د کابل ته په لار دي. او دوی وویل چې دغه هیئتان به هر یو افراسیاب خټک، آفتاب شیرپاو او محمود خان اچکزی وي چې له ولسمشر سره به خبرې کوي. البته د دوی د خبرو او د سفر هدف هم په دوه اړخیزو مسایلو باندې بحث دی، او همدارز له تروریزم او ځینو نورو جنجالي او لنجمنو مسایلو ته د حل لارو لټول دي. د ښاغلي سلرزی په خبره که څه هم چې له دې مخکې ځینې داسې ګنګوسي وي چې ګواکې مولانا فضل الرحمن به هم د همدغه هیئت غړی وي، خو ښاغلی سلرزی وایي چې په هغه وو تنو کې چې د افغانستان د ولسمشر له خوا ورته بلنه ورکړل شوې چې کابل ته راشي او له د سره خبرې وکړي، په هغه کې د مولانا فضل الرحمن نوم نشته. د خبر په اوریدو سره ځینو مدني فعالانو او یو شمېر عامو خلکو چې د مولانا فضل الرحمن دراتک په خاطر باندې مظاهری په پلان کې کړی وي، البته دغه مظاهری یو ور سهار وشوي، خو ماسپخین ته هم دوی د هوایی دګر شاوخوا سیمو ته راټول شي چې مظاهری وکړي. د هغوی په دغه خبر په اوریدو سره خپل مظاهری هم لغوه کړی دي. لبلې خو یو شمېر سیاسي کارپوهان بیا وایي چې دغه درې پاسنی کسان که څه هم له افغانستان سره ډیر نږدې روابط لري او دوستانه به همکاري کوي، د دوی راتګ به همرا اغیزمن نه وي نسبت هغو کسانو ته چې په مستقیمه توګه باندې تاثیر کوي د پاکستان په سیاسي او پلان گزارۍ کې دوی برخه ونډه لري. احمد سعیدی چې یو سیاسي کارپوه او پخوانی افغان ډیپلومات په پاکستان کې، له هغوی سره مو خبري وکړلې او هغوی په دې اړه داسې ویل:
دا دوستان ته هم په کابل کې ودا د افغانستان طرفداران دي، د افغانستان یعنی دوستان دي. د برق رسلل او بتلل هیڅ تاثیر نه لري. هغه څوک چې د طالبانو سره نفوذ لري، هغه عمران خان دا سراج الحق دا هغو راغلی نه دی، هغو ورته نه راځي تر هغه وخت پورې چې هغه تاثیر ګذار خلک بره راشي. دا خلک بره شي او دوه تری بیرته راځي، نه مثبت تاثیر ولري نه منفي.
بلې، لکه څنګه چې ښاغلی سعیدی ویل، اوریدونکو ته باید ووایي چې له دې مخکې هم یو بل افغان په چارواکی البته د نوم د خودلو په شرط باندې ویلی و چې په هغه لیست کې چې تمو کابل ته دغه مشران را ورسیږي په هغه کې د مولانا فضل الرحمن نوم نو، البته هغه هم د خبره تایید کړي ولدې مخ کې خو لرسنی سره رسمن په دې اړه باندې نو ویلی. افغان چارواکی وی د ګوندی هیوادونو د ګوندونو د مشرانو ورته سفرونو هدف تر ډیره په دوه اړخیزو مسایلو باندې بحث دی. دوی وی په دې خبرو کې هڅه کوي چې جنجالي مسایلو ته د حل لارو ولټول شي. افغانستان ته ورسره له هغه پاکستانی چارواکو او د ګوندونو مشرانو خپل سفرونه پیل کړي چې په ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل کار په لومړیو کې له ګاونډي هیوادونو سره په تیره پاکستان او ایران سره د نږدې همکاري او متقابله همکاري او اړیکو ته لومړیتوب ورکړي.
ډېر زیاته مننه کوم تاسو نه څو شیبې مخکې د ازادي رادیو د مولانا فضل الرحمن له یو سیمه ییز ویان سره په ټلیفون کې خبرې وکړې او دغه سیمه ییز ویان د ازادي رادیو ته وویل چې فضل الرحمن د بختیا او لکبلا او د مصروفیتونو لکبلا افغانستان ته نشتل او په دغه سفر کې شامل نه دي. دوستانو تاسو موږ غوښتل ازادي رادیو نوري
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغان ولسمشر وایاند وی ولسمشر اشرف غنی به له ایران سره د ستراتیژیک تړون د لاسلیک لپاره په یو مناسب وخت کې هغه هیواد ته سفر وکړي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې ورو.
په دې شپو ورځو کې افغان حکومت په هیواد کې د سولې لپاره د هر چا دروازه ټکوي او هیله لري چې له جګړې ستړي ولسته د سولې و دروازه خلاص شي. د محل د افغانستان په سولې کې د ایران رول مهم ګڼل کیږي او د ولسمشر غنی د ویان په خبره حکومت غواړي له تروریزم سره د مبارزې، سولې، د اقتصادي اړیکو د پراختیا او له مخدره موادو سره د مبارزې او ترانزیت په برخه کې له ایران سره ستراتیژیک تړون لاسلیک کړي. د ولسمشر ویان وای د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار هنی فاطمه رحم چې په دې وروستیو کې ایران ته تللې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو طرحه له ایران سره شریکه کړې ده. که څه هم ښاغلی سلارزی ایران ته د افغان ولسمشر د سفر د نیټې په اړه څه ونه ویل خو ټینګار کوي چې د دې سفر د بحث د سر موضوع د افغانستان سوله ده.
د ملي وحدت حکومت غواړي چې د خپل اړیکو کې د ګاونډیانو سره د سیمې نیوادونو سره د یو نوی پړاو پرانیزي او په دې موخه باندې دا سفر ترسره شي. نو اصلي موخه دا وي چې د ګاونډي هیوادونو ترمنځ هغه موجوده اړیکې لا نورې هم پیاوړې شي او پخوا کې د دوه هیوادونو ډیپلومټس کې د هغه تروریزم پر وړاندې د مبارزې کې په برخه کې موجود دي هغه باید لا نورې هم پیاوړې شي. د مخدراتو پر وړاندې په ډول دوه هیوادونه کولای شي اغیزمنه مبارزه ترسره کړي او د پخوا کې د اقتصادي مسایل او د افغانستان د کډوالو
له ایران سره د لاسلیک کیدونکې ستراتیژیک تړون تر هدف افغانستان د مخکنی ولسمشر په دوره کې د ایران د حکومت لخوا مطرح شوی و او دا محل د افغانستان د ولسمشر ویان وای چې په یاد طرح باندې د ملي وحدت حکومت لخوا لسره اکتنه کیږي. ایران ته د ولسمشر اشرف غنی کیدونکې سفر د هغه د کار لا پیل راهیسې لسم بهرنی سفر دی چې و به یې کړي او په دې سفر کې به له ایراني چارواکو سره د تروریزم پر وړاندې په ګډه مبارزه خبرې وشي. د ولسمشر ویان ټینګار کوي چې په افغانستان کې د سولې راتګ د افغان حکومت د هڅو په سر کې شامل ده او په دې برخه کې د ګاونډیو هیوادونو همکاري لازمي ده. ولسمشر اشرف غنی چې د حکومت لپاره یې څه باندې سل ورځې اوړي، سعودي عربستان، چین، پاکستان، نیپال، آذربایجان، بلجیم، بریتانیا، آلمان او قزاقستان ته سفرونه کړي دي. ولسمشر غنی په دې سفرونو کې د هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو د پراختیا ترڅنګ له تروریزم سره د مبارزې او هم د افغانستان د سولې په پروسه کې له اړوندو چارواکو سره خبرې کړي دي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپوهان د کابل او تهران ترمنځ د ستراتیژیک تړون لاسلیک ته په نیک نظر ګوري خو ټینګار کوي له ایران سره د افغانستان ستراتیژیک تړون نه باید د کابل او واشنگتن ترمنځ اړیکې خړې پړې کړي. د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژیک مطالعاتو د انسټیټیوټ رئیس رحمت الله امین د پنځ شنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بعد از امضای توافقنامه استراتژیک با امریکا ایران
ورسته له هغه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیک تړون لاسلیک شو ایران له وسلوالو طالبانو سره اړیکې خېکړي او ملاتړ وکړ. اوس کې د شیشې دغه پروسه سرچپه شي که چیرې له افغان حکومت سره ایران خې خبرې وکړي زه فکر کوم چې له توقع خلاف پراخ بنسټیز بدلون نه براشي. موږ نه باید د ستراتیژیک ملګری په توګه د ایران په بدل کې امریکا له لاس ورکړو ځکه زیات زیان نلری
په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو پوځي شتون تل د ایران د حکومت اندېښنې راپارولې دي، خو افغان حکومت په وار وار ویلي چې په افغانستان کې بهرني ځواکونه د هیچا لپاره هم ګواښ نه دي. په دې وروستیو کې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار په دې موضوع ټینګار کړی ده او ویلي دي چې د افغانستان خاوره به هیڅکله هم ایران ته ګواښ رامنځته نه کړي.
بلخوا یوې امریکایي سناتورې میرمن ډیانا فینستن وایي د افغان ولسمشر هغه وختونه مهمه ده چې نړیوال ځواکونه دې د 2018 کال نه پس هم په افغانستان کې پاتې شي. نوموړي وایي دا کار ځکه مهم دی چې د نړیوالو ځواکونو بشپړ وتل به افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو خطر زیات کړي. نجیب عامر په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا د سینیټ یو غړی میرمن ډایان فینستن وایي د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هغه غوښتنه ارزښت لري چې نړیوال ځواکونه د 2018 کال تر پایه په افغانستان کې د خپل ماموریت د ختمولو په اړه له سره فکر وکړي. نوموړي په واشنگټن کې د مشال لړیو انګلیسي څانګې ته په امریکا کې وویل
د غنی خبرې ارزښت لري. زما په اند دا ډېرې مهمې وې ځکه هغه دا خبره تسلیموي چې افغانستان د نړیوالو ځواکونو ضرورتونه د افغانستان د بقا لپاره خطرناک کېدای شي. زما لویا اندېښنه وسلوالو طالبانو ته ده.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د مودې د غزیدو خبره د خپل کار د سلو ورځو تیرېدو په درشل کې کړې ده او له دې یوازې څو ورځې وړاندې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ کې ناټو ځواکونو اعلان وکړ چې د افغانستان لپاره خپل جنگي مشن ختموي او د افغان ځواکونو د ملاتړ او روزنې لپاره یو نوی مشن پیلوي. د دې پلان له مخې یوازې 13,500 نړیوال ځواکونه به په افغانستان کې وي، خو بل پلو د افغانستان وروستۍ امنیتي وضعیت عام افغانان اندېښمن کړي او کارپوهان هم وایي چې که د پلان له مخې د 2018 کال تر پایه ټول نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووتل نو هیواد به د اړې ګړې سره مخامخ شي. خی همدان اندېښنې د ولسمشر غنی سره هم ملې وي. امریکایي سناتوره میرمن فینستن وایي افغان ولسمشر د دې لپاره په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پاتې کېدو موده غزول غواړي چې هغه په خپل ملک کې د استحکام غوښتونکي دي او د ملک د اقتصادي وضعیت د لوړولو هڅه هم کوي او دا هر سهاله شونې دي چې افغانستان د وسلوالو له ګواښونو خوندي وي. تر اوسه سپینې ماڼۍ دا خبره په ډاګه کړې نه ده چې آیا د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی غوښتنه پر ځای کولی شي او کنه، او آیا نړیوال ځواکونه به د 2018 کال نه پس هم په افغانستان کې پاتې شي او که د پخواني پلان سره سم به ټول نړیوال ځواکونه په افغانستان کې خپل هر ډول ماموریت د دغه کال تر پایه ختم کړي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
دا آزادې رادیو ده. د افغانستان یو شمیر دینی عالمانو له دولت نه غوښتي دي چې د خصوصي تلویزیونونو په خبرونو کې دي بدلون نه راولي. د کابل د دینی عالمانو د شورا مشر آزادۍ رادیو ته ویل ځینې خصوصي تلویزیونونه د اسلام او افغاني ټولنې د ارزښتونو خلاف خبرونه کوي. خان محمد سیندی په اړه رپورت لري.
د کابل ښار د دینی عالمانو د شورا مسؤلین خبرداري ورکوي چې که په هیواد کې د ځینو خصوصي تلویزیونونو خبرونه اصلاح نشي، پر ضد به په ټول هیواد کې مدني اعتراضونه پیل کړي. د دې شورا رئیس مولوی عبدالبصیر حقانی د پنځشنبه په ورځ لا آزادی رادیو سره په خبرو کې د اطلاعات او فرهنګ له وزارت او له جمهور رئیس او اجرایی رئیس څخه وغوښتل چې په تلویزیونونو کې د مبتذلو خبرونو مخه ونیسي. د ښاغلي حقانی په نظر ځینې خصوصي تلویزیونونه د هندي، ترکیه او ځینو نورو هیوادونو د مبتذلو سیریالونو او ډرامو په خبرولو سره تنکی ځوانان او ټولنه بیلارې کوي.
موږ د رئیس جمهور او اجرایی رئیس د اطلاعات او فرهنګ له وزارت نه جدي تقاضا کوو چې دغه سوریالونه چې هغه د خلکو اذهان خرابوي، ځوانانو ته تروریزم درس ورکوي لکه سوریال د ترکیې د لیوانو درسې پخشيږي، او هغه سوریالونه چې کله یو په بل باندې تجاوز کوي، خپل میړه وي او دوی ځي له بل چا سره نامشروع اړیکې نیسي، موږ له دې نه جدي تقاضا کوو چې د دې په باره کې د بندولو په باره کې یو تجدید نظر وکړي.
خاغلی حقانی دا هم وویل په ټلویزیونی خبرونو کې د مثبت بدلونونو د راوستلو په مقصد د چهارشنبه په ورځ په کابل کې شاوخوا شپږ سو دینی عالمانو په ګډه سره پر موضوع تاکید وکړ. اوس مهال په ټول هیواد کې شاوخوا 60 ټلویزیونونه، 150 راډیوګانې او په سلګونو نورې رسنۍ فعال دي. په عین وخت کې ځینې کابل ښاریان د اطلاعات او فرهنګ له وزارته هیله کوي چې د خصوصي ټلویزیونونو خبرونه دي په غور سره ارزیابي کړي. Oh,
خبری مجله اوري
دا دا ازادي راډيو ته دوستانو د افغانستان ولسی جرګي په دی ورستیو کې په ودونو کې د کم لګښت او د کم لګښت کولو په اړه همدارنګ د درنو لګښتونو د مخنیوي قانون تصویب کړ او خلکو یې هر کله کړې په دې اړه له کابل نه د اجمل تورمان راستولې رپورت وو.
تر هغې وروسته چې د افغانستان د ولسی جرګې لخوا په ودونو کې د ډیرو لګښتونو د مخنیوي قانون تصویب شو، د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي چې دغه قانون باید په جدي توګه عملي شي. دوی وایي چې په ډیرو ودونو کې لګښتونه ملاماتوونکي دي او که دغه قانون په سم ډول عملي شي نو د افغان ځوانانو د ستونزو یو مهمه برخه به هواره شوې وي.
زما نوم نذیر الحق د کابل ښار اوسیدونکی. دلته چې یو نفر په محفل کې خبر کې یو پنځه کسان نور رمضان سره له کوسونه راوخلي وای راځي چې زوی پلاني واده ده، نو هغه خبر نه چې هغه بیچاره باندې سونه مصرف راځي او سونه مشکل سره دچاري. مصارف باید کم شي ځکه چې رسول الله مبارک وایي چې کوم ځای کې کنیکا ده که واده ده کار سره باید مصرف کم شي زیاتای پکې ونی شي.
دغه شان د کابل ښار یو بل اوسیدونکي خیبر وایي چې ډیری ځوانان د واده د ګټلو لپاره له هیواد څخه بهر ځي، درانه کارونه کوي او په ځینې حالاتو کې له جدي ستونزو سره مخ کیږي.
ځوانان چې دی هغه د دې لپاره چې هغه خپل واده مراسم زرتر خلاص کړي او زر هغه خپل معامله راټول کړي، نور هغه دی د کاروبار لپاره هغه دی عربو مملکې هغه دی کار کې خوري کوي او دا ټول پیسې راوړي او د خپل واده کې مصرف کړي چې دا یو غټه تاوان دی خلکو ته.
په ودونو کې د ډیرو لګښتونو د مخنیوي قانون د چهارشنبه په ورځ په څلورو فصلونو او درویش مادو کې د افغانستان د ولسی جرګې لخوا تصویب شو. د دغه قانون لمخې د ودونو او کوژدنو په مراسمو کې د ملمنوش میر محدود شوه او په هوټلونو کې د نورو مراسمو نیول به هم را کم شي. ولسی جرګه د دغه قانون له تصویب څخه هدف په ودونو کې د زیاتو لګښتونو مخنیوي، د فرهنګي ارزښتونو ساتل او د هغو دودونو مخنیوي غني چې د اسلام د مبارک دین سره په ټکر کې وي. په تیرې ولسیزه کې د کابل په ډیرو مشهور هوټلونو کې د خلکو په ځانګړي ډول د پایتخت میشتو اوسیدونکو د ودونو او کوژدنو محفلونه په سیالۍ بدل شوي دي. په دغه هوټلونو کې له 1500 نیولې تر 1200 افغانۍ پورې د یو کس لپاره د ډوډۍ پیسې تحویلېږي او د هوټل لرونکو په وینا چې په ځینو ودونو کې د ملمنو شمیر حتی له 2000 هم اوړي.
و موردل چې د ولسی جرګې لخوا په ودونو کې د درنو لګښتونو د مخنیوي د قانون له تصویب وروسته یو شمیر خلکو د دې هر کله کړی دی. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو نه اورئ. وسلوالو کسانو پرون په فرانسه کې د چارلی ابدو د مجلې په دفتر برید وکړ. په دې برید کې 12 کسان وژل شوي او څو تنه نور ټپیان دي. پولیس وایي دوه برید کوونکي پیژندلي او لټون ورپسې کوي. په دې اړه د ازادي رادیو رپورت سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
وسلوالو کسانو پرون د غرمې شاوخوا 12 بجې پاریس کې د چارلی ابدو مجلې په دفتر برید وکړ او 12 کسان یې ووژل. شارلی ابدو اونیزا چې تنظیم مطالب او کارتونونه خپروي په خو او بدو مشرانو د تمسخر او ملنډو سابقه لري. دغه مجلې له کلونو راهیسې په مسلمانانو، مسیحیانو او یهودانو او دغه راز د فرانسې په سیاسي مشرانو ملنډې وهلي او د مسیحیانو په مذهبي مشري هم ټوکې ټکالې او ناوړه کارتونونه خپاره کړي دي. د دغه مجلې خپرېدل په 1900 کلونو کې چې هغه مهال یې نوم هیراکیری وو ځکه ممنوع شول چې د فرانسې د هغه مهال جمهور رئیس شارل دی ګول په مړینه یې تمسخر کړی وو. خو وروسته یې وکولای شول چې د شارل ابدو په نامه خپل نشرات بیا پیل کړي. شارل ابدو اته کاله پخوا د اسلام پیغمبر ته منسوب هغه 12 کاریکاتورونه بیا نشر کړل چې لومړی ځل د ډنمارکي جلانس پوستین ورځپاڼې لخوا خپاره شوی وو او دغه ډول خپل یو کاریکاتور یې هم د مجلې د لومړۍ پاڼې د پازه چاپ کړ. وروسته له دې چې دغه مجلې درې کاله پخوا خپل یو غنه د شریعت ابدو په نامه خپره کړه، دفتر ته یې اور واچول شو او انټرنیټي سایت هم هک شو. شارلی ابدو مجلې دوه کاله پخوا د اسلام پیغمبر ته منسوب یو نوی کاریکاتور چاپ کړ چې له دې عمله په شلو اسلامي هیوادونو کې د فرانسې سفارتونه او قنصلګری څموده وتړل شول. شارلی ابدو له کلونو راهیسې په نورو ادیانو هم بریدونه کړی دي. دغه مجلې یو کال پخوا د کاتولیکو مسیحیانو په مذهبي مشر شپړسم پاپ بینیډیکټ هم تمسخر وکړ او هغه یې پټ هم جنسباز وګڼه. شارلی ابدو په خپل یوې نوې غنې کې د یو يهودي، د مسیحیانو د مشر او د یو مسلمان ګډ کاریکاتور خپور کړ چې په جړغونی غږ وایي شارلی ابدو باید حجاب واغوندي. شارل ابدو تل د مختلفو ادیانو مشرانو او د جمهور رئیس فرانسوا اولاند په شمول د فرانسې د مشرانو په حقله تنزونه او ټوکې ټکالې خبر کړي دي.
دوستانو د دې مجلې چې وړ مبرز پری برید وشو، البته پرون ورځ پری برید وشو، د دې مجلې په اړه مو لنډ معلومات واوریدل چې سلطان محمد سرور درته وړاندې کړل. د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی په شمول یو شمیر هیوادونو او په نړۍ کې ځینو اسلامي موسسو په پاریس کې دغه برید غندلې ده. په دې اړه به د احمد شیبر چمتو کړی ریپورت واورو.
په هغه اعلامیه کې چې له ارګ څخه د پاریس ته پیښه په ارتباط خبره شوې ده، د ولسمشر غنی په وینا ویل شوې دي چې تروریزم د سیمې او نړۍ لپاره یو ګډ ګواښ دی او د هغه په وړاندې ګډو هڅو ته اړتیا شته. د ولسمشر ویاند نظیف الله سالارزی بیا رویټرز اژانس ته وویل: موږ د حمله په کلکه غندو. د بې ګناه کسانو وژنه او د ملکي کسانو وژنه یو ناوړه تروریستي عمل دی چې دغه وحشیانه عمل هیڅ راس نشي توجیه کیدی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی خپل خواخوږي د فرانسې ولسمشر د وژل شویو کسانو له کورنیو او د دغه هیواد له خلکو سره شریکه کړې ده. په ورته وخت کې د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو اعلامیې خبرې کړې دي او د پاریس بریدې غندلې دي. مهر خبری اژانس د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندې مرزی افخم په وینا وایي چې ایران په پاریس کې د مجلې پر دفتر برید محکوموي او پر بې ګناه انسانانو هر راز حمله له اسلامي ارزښتونو سره مخالفه ګڼي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې تسنیم اسلم بیا نن په اسلام آباد کې خبری غونډې ته د خبرو پر مهال د پاریس حمله وغندله او ویل: پټوله اسلامي نړۍ کې چې پاکستان هم برخه ده، دا حمله غندو او دا ځکه چې موږ له هر راست تروریزم او د هغه لټولو ډولونو او بڼو سره مخالف یو. په اسلامي هیوادو کې ترکیه هم عکس العمل څرګند کړ. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر مولا چاویش اوغلو په پاریس کې شبي حمله وغندله او ویل: تروریزم او په اروپا کې له اسلام څخه کرکه له یو بل سره ارتباط لري. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویل څوک چې پر بې وسلو کسانو برید کوي هغه له ټولو اخلاقي او بشري اصولو سرغړونه ده. د عربي هیوادونو ټولنې هم د برید غندلی او اسهر پانتون چې په اسلامي نړۍ کې یو معتبر مرکز دی په پاریس کې پر شارلي ابدو مجلې برید یو جنایت بللی او ویلي دي چې اسلام هر راز خشونت غندي. په فرانسې کې د اسلامي شورا مشر دلیل بابا کیور پرون په پاریس کې د پیښې له ځای سره خبریالانو ته وویل: په حقیقت کې اسلام پر یو چا برید کول، د یو کس وژل او د یو تن ژوند اخیستل محکوموي، خو داسې شوي دي چې موږ یې حیرانه کړي یو او متعجب یو. فرانسه هغه هیواد دی چې ویل کېږي نږدې 5 میلیونه مسلمانان پکې ژوند کوي. په دغه ډله کې ډاکټر اکبر وردک له هغو کسانو څخه دی چې له 16 لسیزو راهیسې په فرانسه کې اوسي. له ده څخه مې وپوښتل چې د پاریس پیښه به په فرانسه کې د مسلمانانو پر ژوند څه اغېز وکړي.
د سملسي تاثیر خو نه څرګندي، مګر د مطبوعاتو یا د ځینې سیاسي رهبرانو ویناو سره ذیل کېږي. داسې ښکاري چې هم مطبوعات هم رهبران د فرانسې خلک دې ته راګوري چې د فرانسې ټول مسلمانان باید شکمن ونه ګڼل شي او په بده سره یې ورته ونه کتل شي. مګر په سر د هغو باندې داسې یو فضا موجوده ده چې که مسلمانان راسن نه متهموي، مګر یو ډول پوښتنه ترې کوي چې تاسو مسلمانان دې ډول تروریستانو په مقابل کې چې د اسلام دعوه کوي تاسو څه شی کولی شي؟
عیني شاهدان وایي چې کله پرون د شارلي ابدو پر مجلې برید کېده، نو حمله کوونکو د الله اکبر شعارونه ورکول او ویلي چې موږ د اسلام د پیغمبر انتقام اخلو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
د کابینه د ځن پاړه بیا مګنو اوریدونکو سمسونه راستولې د پکتیکا د سمکنې ولسوالۍ څخه سمې ول عالمی تندر وای چې کابینه باید زر اعلان شي، ځکه په یواد کې د کابینه نه اعلان ټول کارونه پاټه پدرولې. لا ننګرهار څخه یو اوریدونکو جهانزی بیا لمګر پښتنه کړې ده چې کابینه کله اعلان کیږي. یو بل اوریدونکو بیا په سنگین کې د تیلو د لوړو بایو نصر تکولې ده حاجی شمس الحق نومیږي، وایي چې حکومت باید د تیلو پلورونکو ته نرخ نامې وټاکي. دوستانو دا نیم ساعت خبری مجله مو هم دومره وه. ډیره مننه کوو چې تر اوسه پورې مو را سره ملګرتیا وکړه. په دې نیم ساعت خبری مجله کې د خپرو شوو خبرونو او رپورټونو تفصیل له متن او عکسونو سره زموږ په ویبپاڼه کې کتلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. د ازادي راډیو یوه بله نیم ساعت خبری مجله لا پاتې ده چې د وړاندې کولو لپاره یې زرغونه منګل په سټوډیو کې ده.